معلمین تمام نشده و خانه های این شهرک و معلمین توزیع نمی شود. و رسیدیم به پایان این مجله خبری. حالا اجمالاً در یک برنامه یک ساعته با شما. سلام اجمل.
و علیکم سلام امید مرزبان تا و اوریدونکو ته سلام پوراندې کول سره په دې روان یو سات کې به په خبری مطالب سربیره یو کلی زرغګونه ډراما ما اوریدونکو ته وړاندې کو خو په مخړې د دې سات خبرونه ته افغان حکومت وی په تیر څکم یو کال کې د باګرام زندان څخه 2000 افغان بندیان خوشی کړي. په همدې حال کې د عدلي او قضایي مجلس ویلي چې د هیواد پر محاکمو د حملو هدف د نړیوالو ځواکونو له زندانونو څخه د افغان بندیانو د خوشی کېدو په وړاندې خنډ جوړول دي. او نن په ایران کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. افغان حکومت له باګرام زندان څخه د څه باندې 2000 افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړی. د ولسمشر د ویندوی دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د باګرام زندان قمندان جنرال غلام فاروق بارکزي پرون د ولسمشر حامد کرزي په مشهد د عدلي او قضایي مجلس په غونډه کې ویل چې د روان کال لوري میاشتې راهیسې له باګرام زندان څخه 2155 افغانان چې جرم یې نه دی ثابت شوی د قانوني پړاوونو له تیرولو وروسته د هیواد د محاکمو د حکم پر اساس خوشی شوي. خبر پاڼه زیاتوي چې عدلي او قضایي مجلس د امریکا د پوځ لخوا د باګرام زندان د افغان بندیانو د دوسیو د سپارلو پر چټکتیا ټینګار وکړ او له امریکایي چارواکو څخه یې وغوښتل چې د افغان بندیانو دوسیې د څېړنې لپاره زر تر زره او په ډېر شمېر هغه موظفې ډلې ته وسپاري چې په خبر پاڼه کې د مرور بورډ په نوم یاده شوې ده. د باګرام زندان مسؤلیت څخه کال د وري د میاشتې په 15 نیټه په بشپړ ډول د امریکا له پوځ څخه افغان حکومت ته وسپارل شو. په همدې حال کې عدلي او قضایي مجلس وایي د هیواد پر محاکمو د حملو هدف د نړیوالو ځواکونو له زندانونو څخه د افغانستان د بندیانو د خوشی کېدو په وړاندې خنډ جوړول دي. دا ولسمشر مطبوعاتي دفتر وایي عدلي او قضایي مجلس په خپل پرونی غونډه کې په کابل کې پر سترې محکمې د سې شنبې د ورځې او د فراه ولایت د سناف پر محکمې د وري د 14مې حملې هغه هڅې وبلل چې هدف یې د نړیوالو ځواکونو له زندانونو د افغان بندیانو د خوشی کېدو مخنیوی دی. په غونډه کې یادونه وشوه چې پر سترې محکمې حمله د ملي امنیت شورا لخوا د غبرګولي په 14مه د ناټو عمومي قمندان ته د هغه مکتوب لاستولو وروسته وشوه چې د څېړنې موظف بورډ ته د باګرام زندان د ټولو افغان بندیانو د دوسیې د سپارلو غوښتنه پکې شوې وه. د دې خبر تفصیل په همدې خپرونه کې په یو رپورټ کې اوریدلی شئ. دا یو بل خبر لمخې ولسمشر حامد کرزي پرون د برتانیا دفاع وزیر فلیپ هامون سره د افغانستان حکومت ته د برتانوي ځواکونو له زندانونو د افغان بندیانو د سپارلو او د برتانیا د پوځ د بې پیلوټ الوتکو د عملیاتو په اړه خبرې وکړې. د جمهور ریاست او د ویندوی دفتر په یو خبر پاڼه کې وایي په دې کتنه کې چې په کابل کې د برتانیا سفیر او د برتانوي ځواکونو عمومي قمندان هم وو، ولسمشر کرزي د افغان بندیانو د خلاصون په اړه د حکومت پر مخکنی دریس ټینګار وکړ او ویل چې د برتانوي ځواکونو په زندانونو کې د افغان بندیانو پاتې کېدل د افغانانو لپاره یوه مهمه او حساسه موضوع ده او ځکه خدا بندیان باید زر تر سره افغان لوري ته وسپارل شي. د برتانیا دفاع وزیر ویل هیواد د برتانوي ځواکونو له زندانونو د افغان بندیانو د خلاصون په اړه د افغان حکومت دریس ته درناوی لري او هڅه کوي چې دا بندیان د ځینو حقوقي ستونزو له لرې کولو وروسته ډېر سره افغان لوري ته وسپاري. ولسمشر کرزي همدارز له همون څخه د برتانیا د پوځ د بې پیلوټ الوتکو د عملیاتو په اړه وضاحت وغوښته او پوښتنه یې ترې وکړه چې د الوتکې د کومې موافقې له مخې او څنګه د افغانانو په قلمرو کې عملیات کوي. د برتانیا دفاع وزیر ویل چې په افغانستان کې د برتانیا پوځ د بې پیلوټ الوتکو عملیات یوازې استخباراتي اړخ لري، نه جګړه ییز، چې د افغانستان چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ترسره کیږي او د دې عملیاتو مهم معلومات له افغان ځواکونو سره هم شریکیږي. په داسې حال کې چې کابل پوهنتون کې له وروستیو اعتراضونو وروسته درسي نظام بیرته نه دی ټینګ شوی، ولسمشر حامد کرزي له سیاسي ګوندونو غوښتي دي چې پوهنتون دې د خپلو سیاسي اهدافو په ډګر نه بدلوي. ښاغلي کرزي خپله اوونیزه راډیوي وینا چې د جمهور ریاست په رسمي پاڼه کې خپره شوې همدې موضوع ته ځانګړې کړې وه. په دې وینا کې ولسمشر وویل
از تمام سیاسون و گروه های سیاسی کشور می خواهم که غرض پیش برد اهدافشان، اهداف سیاسیشان، از مؤسسات تعلیمی استفاده نکنند.
ولس مشر کرزی خپل یو پخانی وینا یو ځل بیا تکرار کړ چې ویلي ول تعلیمي او تحصیلي مرکزونو څخه باید یوازې د زده کړې لپاره کار واخیستل شي. د محصلینو او استادانو وغوښتل چې د خپل صنفي حقوقو د غوښتنې لپاره دي داسې اعتراضونه نه کوي چې نتیجه یې د زده کړو اخلال وي. څونه مخکې د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو یو شمېر محصلینو له اعتراض وروسته چې د دې پوهنځي رئیس او یو استاد له دندې ګوښه شول، د کابل پوهنتون زیات شمېر محصلینو د لوړو او مسلکي زده کړو د وزیر پر ضد اعتراضونه پیل کړل. راپورونو له مخې د کابل پوهنتون کې د زده کړو بهیر له هغې راهیسې تر اوسه نه دی منظم شوی. ایرانیان نن د خپل هیواد د ولسمشرۍ د ولسمې دورې په انتخاباتو کې رای ورکوي. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي چې شاوخوا 50 میلیونه کسان په دې انتخاباتو کې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د رای ورکولو مرکزونه به د سهار له اتو د ماښام تر شپږو بجو پورې رسمن پرانیستي وي، خو اټکل کېږي چې د انتخاباتو د مرکزونو کار به د پخوانیو دورو په څیر د څو نورو ساعتونو لپاره تمدید شي. د ایران د نگهبان شورا د ولسمشرۍ کاندیدانو ته له وسه خبرداری ورکړی چې د انتخاباتو د نتایجو له قانوني اعلان مخکې هیڅوک هم حق نه لري چې ځان برلې اعلان کړي. د اعلان ظاهرن په انتخاباتو کې د یو کاندید حسن روحاني د هغه وینا په وړاندې غبرګونو چې ویلي و د سه شنبې په ورځ به ټول د بریالیتوب د جشن لمانځنه کوي. په دې انتخاباتو کې شپږ تنه کاندیدان سیالۍ ته ولاړ دي: سعید جلیلی، محسن رضایی، حسن روحاني، محمد غرزی، محمد باقر قالیباف او علی اکبر ولایتی، چې خلک به د ایران دوم ولسمشر د خپل مستقیم رایو په وسیله غوره کړي. که په نننیو انتخاباتو کې هیڅ کاندید هم په سلو کې د 50 شمیو رایو په ترلاسه کولو ونه توانیږي، انتخابات به دوهمې دورې ته پاتې شي او دوه مخکښ کاندیدان به د راتلونکي جمعې په ورځ د خلکو د رایو د ترلاسه کولو لپاره د سیالۍ ډګر ته راووځي. په ترکیه کې زرګونو فعالانو پرون د صدر اعظم رجب طیب اردوغان له خبرداري څخه چې باید د استنبول له مرکزي چوک څخه ووزي سرغړونه وکړه. فعالانو تیر شپه په ګیزینو پارک کې چې له تیرو دوه اونیو راهیسې د اعتراضونو مرکز او کمپونه وهل او شپه یې هلته تیره کړه. اردوغان پرون د خپل روسي خبرداري په توګه مظاهره چیان ته په خطاب کې ویل چې له دې پارک څخه ووزي. اردوغان وایي هیڅوک نشي کولی چې دا پارک ونیسي. موږ تر اوسه پورې له زغم څخه کار اخیستی، خو دا زغم نور نو ختمیږي. دا زما وروستی خبرداری دی. د ترکیې صدر اعظم زیاته کړه چې پولیس به له دې وروسته د ګیزي پارک د اعتراض کوونکو کمپونه ونسخمي. په ترکیه کې د تیرو نږدې دوه اونۍ مظاهرو په جریان کې لږ تر لږه څلور کسان مړه او له 50 زیات ټپیان شوي دي. د سنی مسلمانانو مخکښ دیني عالمانو د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د رژیم او د هغه د متحدانو پر ضد د جهاد غوښتنه کړې. سنی دیني عالمانو پرون په قاهره کې له غونډې وروسته په یو بیان کې وویل چې د ایران د رژیم، د لبنان، د حزب الله او په سوریه کې د دوی د فرقوي متحدانو ښکاره تیرې د اسلام او مسلمانانو پر ضد د جګړې له اعلان سره انډول دی. سنی عالمانو وویل چې په سوریه کې له خپلو ورونو سره د پیسو او وسلو په وسیله جهاد کوي. په دې مخکښو سنی عالمانو کې د سعودي عربستان جګپولي دیني عالم عبدالعزیز الشیخ، په قطر کې میش نامتو مصري واعظ یوسف القرزاوي او د مصر د الازهر پوهنتون محقق عالم حسن الشفاعي شامل دي. د راپورونو له مخې د لبنان شیعه ډله حزب الله چې ایران ملاتړ کوي د اسد له ځواکونو سره چې د شیعه مسلمانانو له علوي فرقې څخه دي د سوریې په جګړو کې ګډون کوي. دا و خبرنه. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او مطالب لرو. د افغانستان د دولت عدلي او قضایي مجلس پرون وویل چې د هیواد پر محاکمو د حملو هدف د نړیوالو ځواکونو له زندانونو د افغان بندیانو د خوشي کېدو په وړاندې خنډ جوړول دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د دې لپاره چې ښځې په انتخاباتو کې برخه واخلي باید د هغو په اړه یو مثبت تبعیض موجود واوسي. په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان نور محمد نور سره مرکه لري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم په جګړې کې د ملکي تلفاتو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودلې ده. دا موضوع هم څېړو. د کندهار امنیتي چارواکي وایي لسګونه پولیس یې له دندو وروسته له هغې لرې کړل چې یو شمېر ولسي خلکو د دوی له چلند نه شکایت وکړ. په دې مسله هم له کندهار رپورټ درته وړاندې کوو. که وخت نور رپورټونه به هم ولرو. یو کلی او زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم د دې یو ساعت برخه ده. د افغانستان د دولت عدلی او قضایی مجلس پرون ویل چې د هیواد پر محاکمو د حملو هدف د نړیوالو ځواکونو له زندانونو د افغان بندیانو د خوشي کېدو په وړاندې خنډ جوړول دي. د جمهور ریاست مدواتی دفتر وایي عدلی او قضایی مجلس په کابل کې د سترې محکمې او په فراه کې د استناف د محکمې پر ودانیو حملې د هغه توطیو یوه برخه وبلله چې د افغانستان حکومت ته د باګرام زندان د بشپړو مسؤلیتونو له سپارلو وروسته پیل شوې. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د جمهور ریاست له خوا خپور شوی بیان وایي چې د افغانستان د دولت عدلی او قضایی مجلس پرون په خپل غونډه کې د هیواد پر محاکمو د وروستیو حملو د عواملو په اړه بحث وکړ. د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د مجلس غونډې پر سترې محکمې د سې شنبې ورځې او د فراه ولایت د استیناف پر محکمې د وري د میاشتې د 14مې حملې هغه هڅې وبللې چې هدف یې د نړیوالو ځواکونو له زندانونو د افغان بندیانو د خوشي کېدو په وړاندې خنډ جوړول دي. په غونډه کې یادونه وشوه چې د فراه ولایت تروریستي برید یوازې څو ورځې وروسته له هغه وشو چې د باګرام زندان ټول مسؤلیتونه د وري د میاشتې په 15مه نیټه له ډیرو لانجو وروسته له بهرنیانو څخه افغان حکومت ته انتقال شول. خو د سترې محکمې د حملې په اړه د دولت عدلی او قضایي مجلس وایي دا حمله د ملي امنیت شورا لخوا د غبرګولي په 14مه د ناټو عمومي قومندان ته د یو مکتوب له استولو وروسته وشوه. د خبر پانی لمخه په دې مکتوب کې له جنرال جوزف ډنفورد څخه غوښتنه شوې و چې د باګرام زندان د ټولو افغان بندیانو دوسیه دي د سیړنې موظف بورډ ته وسپاري. که څه هم د عدلی او قضایي مجلس په غونډه کې وویل شول چې وسلوال طالبان خپلو بهرنیو بادارانو ته د خدمت لپاره غواړي چې بېګنا افغان بندیان د طالبانو په نوم په زندانونو کې پاتې وي څو د بهرنیو تر ادارې لاندې زندانونو موجودیت د توجیه وړ وي، خو د سیاسي چارو د کارپو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد ودیر ساپی په نظر دا او هغه منطقي ارتباط نه سره لري.
هغه امنیت مجلس د عدلی او قضایي صدره کړی ده، د هغو اظهاراتو لړۍ ده چې پخوا هم ولسمشر طور مثال د امریکایانو اقدامات د طالبانو په نفع ګڼلي دي. نو کېدلی شي چې داسې یو منظور یې وو، اما په جرات سره یې په وضاحت ذکر کړي نه دي. په پرده د ابام کې یو بې ارتباط او غیر منطقي دلیل وړاندې کړی چې څوک په دې دوی سره موافقه نشي لرلی.
د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر همدارز له باګرام زندان څخه د یو شمیر بیګنا بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د جمهور ریاست خبرپانه زیاتوي د باګرام زندان قومندان جنرال غلام فاروق بارکزي عدلی او قضایي مجلس ته وویل چې د روان کال لوري میاشتې رئیس له باګرام زندان څخه 2155 تنه افغانان د قانوني پړاونو لتیرولو وروسته د جرم د نه ثبوت په خاطر د هیواد د محاکمو د حکم پر اساس خوشي شوي دي. خبر پانه زیاتوی چې عدلی او قضایی مجلس د امریکا د پاوز لخوا د باګرام زندان د افغان بندیانو د دوسیو د سپارلو پر چټکتیا ټینګار وکړ او له امریکایي چارواکو څخه یې غوښتل چې د افغان بندیانو دوسیه د څیړنې لپاره ژر تر ژره او په ډیر شمیر هغې موظفې ډلې ته وسپاري چې په خبر پانه کې د مرور د بورډ په نوم یاده شوې ده.
د کابل ښار د سترې محکمې د ودانۍ په دروازه کې د سې شنبې د ورځې په 14 کې د وژل شو کسانو کورنۍ له دولت نه د داسې پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. د کابل په 14 کې د ماشومان او ښځو په شمول 12 تنه وژل شول او 19 تنه نور ټپیان شول. په وژل شو کسانو کې وهم د قضا کارکونکي زرغونه وه. نجیه ساپۍ د وژل شوي زرغونې کور ته ورغلې او په دې اړه یې رپورټ برابر کړی.
د کابل په انتحاری حمله کې وژل شوی زرغونه د کابل شریعت او پوهنځي فارغه و او تیر کال یې په سترې محکمې کې د عمومي جزا د دیوان په څنګه کې وظیفه پیل کړې وه. د پنځشنبه په ورځ چې د هغې د مړینې درېیمه وه، د زړو مکرویانو په سیمه کې چې کور ته ورغلم نو کورنۍ او دوستان یې د غم په ټغر راټول وو. د زرغونې خور فرشتې سره مې خبرې وکړې. هغې په ژړغوني غږ ازادي راډیو ته وویل چې خوری د ډیرو ستونزو په ګاللو سره دغه برخه کې دنده تر سره کوله، خو له ډیرو ارمانونو سره له ژوند سره مخخه وکړه.
اقدار ارزو داشت،
دومره ارمانونه په زړه و چې اوس یې درته نشم بیانولی، خو سره له ډیرو ارمانونو مې خور له دنیا سترګې پټې کړې. خور مې 4 کاله په شریعتو پوهنځي کې خپل درسونه وویل. له هغې وروسته قضایي ستاج ته کامیابه شوه. موږ د یو سوکاله افغانستان په هیله یو چې د دې وطن هر غړی په آرامه زړه خپلو چارو ته دوام ورکړي. هیڅ مور دې زما د مور په شان داغ ونه ګوري او هیڅ خور دې زما په څیر ونه دردېږي. شي
هیڅ خورې مثل خورې ما دوخت دنه شو هیڅ برادر هم
د زرغونی کورنۍ وای د هغه یوازینی هله دا و چې خپل هیواد آرام او سوکاله وویني. زرغونه د سه شنبه په ورځ مازیګر مهال د سترې محکمې له نورو کارکونکو سره کور ته روانه و چې انتحاري حمله کوونکي ورته ورسېد او د دې تر څنګ ولس کسان ووژل او نه دېرش نور یې ټپیان کړل. په همدې حال کې د وژل شوي زرغونی ورور احمد همایون ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د خور هڅې تل دا و چې عدالت وکړي او بې طرفه پاتې شي. نوموړي وسلوالو طالبانو ته په خطاب وویل که دوی فکر کوي چې کافرانی وژلي د اشتباه ده او باید د داسې کړنو څخه لاس واخلي.
زه ورته دا وایم چې تاسې څوک ووژله؟ تاسې راته یو دلیل وړاندې کوي. زما خور یو مسلمانه وه، پنځه وخته لمونځ یې کوه، تفسیر یې زده و، دیني علوم یې په شریعتو پوهنځي کې لوستې وو. خو زه خلکو ته وایم چې باید په دې مسایلو پوه شي او په ځان هوښیار اوسي. دا ډول پیښې به تر کله وي؟
د زرغونی د کورنۍ غړي له افغان دولت نه غواړي چې په راتلونکي کې د وسلوالو مخالفینو د انتحاري حملو او چاودنو چې ملکي خلکو ته پکې مرګ ژوبله رسیږي مخه ونیسي. طالبانو په سترې محکمې د حملې مسؤلیت یې پر غاړه اخیستی. دوی په یوې مطبوعاتي اعلامې کې وویل د حملې د سترې محکمې د قاضیانو د هغو پرېکړو په غبرګون کې کړې چې د طالبانو بندیانې په عمري بندونو او یا یې په اعدام محکوم کړي دي. خو طالبانو د نورو حملو په شان د دې حملې د ملکي او بې ګناه خلکو د وژنې په اړه څه نه دي ویلي.
خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم په جګړې کې د ملکی تلفاتو او مرګ ژوب له پاره اندېښنه ښودلې. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د جګړې لخکیل خو وغوښتې چې په خپلو فعالیتونو کې د ماشومان ژوند ته پام وکړي. په دې اړه نور جزئیات مرزی احمد زئی له کابل وړاندې کوي.
که څه هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په جګړه کې د ماشومانو د تلفاتو په اړه د یونیسف اداري راپور نه رد او نه هم تاییدوي، خو وایي چې اوس هم په هیواد کې ګڼ شمېر ماشومان د جګړو پر مهال له منځه ځي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند علي افتخاري وایي د افغانستان په جګړې کې د ماشومانو مرګ ژوبله یوه د اندېښنې وړ مسله ده. ښاغلي افتخاري ازادي راډیو ته وویل د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید عامه هوای رامنځته شي.
په دې اړه ژوره اندېښنه موجوده ده، ځکه چې کله د ماشومانو د تلفاتو او قربانیانو شمېره لوړه سي دا یوه طبیعي خبره ده چې اندېښنې رامنځته کوي او جدي ستونزه ده. همداراز د ماشومانو د تلفاتو لوړېدل جګړې پورې اړوند ده، چې په تاسف سره د کار او ټولنیزو چارو وزارت یوازې دومره کولی سي چې د رسنیو، جوماتونو او د حج او اوقاف وزارت لخوا خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو بچی صندوق وایي چې په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ په جګړو او بریدونو کې د افغان ماشومانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. یونیسف وایي د روان میلادي کال د پیل په څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د ماشومانو په مرګ ژوبله کې په سلو کې 20 زیاتوالی راغلی. ملګري ملتونه وایي په 2012 کال کې په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ په جګړو کې د ماشومانو د تلفاتو شمېره 1304 تنه، خو د سکال د لومړنیو څو میاشتو تلفات ښیي چې د ماشومانو په مرګ ژوبله کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د ملاتړ د څانګې مسؤول نجیب الله ببرکسی وایي چې دوی یاد رپورټ نه ردوي او د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو خواوو غواړي چې په جګړه کې د ماشومانو ژوند ته پاملرنه وکړي.
باید ووایم چې د یونیسف دغه ارقام چې راکړي دي دا د دوی خپلې موندنې دي، د دوی خپل نظر دی چې موږ په دې اړه زه نه غواړم چې څه ویل ولر. افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو نیم کال کې هغه راپورونه او موندنې ګزارشونه داسې ښیي چې په ټول کال کې 308 کسان چې د 18 کالو راټیټ ماشومان متاسف د ښکېلو خواوو لخوا په منازعاتو کې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی او 86 کسان دا زخمیان دي یا زخمي شوي دي.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د بچی صندوق چارواکي وایي ډیرو ماشومانو ته مرګ ژوبله د حکومت د وسلوالو مخالفینو په ځان وژونکو بریدونو، د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو او د ناټو په بمبارۍ کې اوښتي ده. د راپورونو له مخې په کابل ښار کې د سه شنبې د ورځې په وروستۍ انتحاري حمله کې هم یو شمېر ماشومان مړه او ژوبل شوي دي. مرزي احمد سي، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
دا انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د دې لپاره چې ښځې په انتخاباتو کې برخه واخلي باید د هغوی په اړه یو مثبت تبعیض موجود وي. دوی وایي دا دې لپاره ضروري ده چې په ولایتي شوراګانو کې ښځو ته په امتیازي ډول 25% چوکۍ ورکړل شي. زموږ همکار جملې ظریف په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان نور محمد نور سره مرکه کړې. ښاغلی نور په دې اړه وایي
کچیر مونږ تاسو غواړو چې په راتلونکو انتخاباتو کې ښځو ته پوره او ښه ونډه ورکړل شي باید یو سلسله مثبت تبعیض شتون ولري د ښځو لپاره، ځکه تر اوسه پورې هم په افغانستان کې زیات ستونزې شته دي او د ښځو په وړاندې دا فرصت شتون نه لري چې د نارینه سره رقابت وکړي شي. نو د هغې په خاطر د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دا مسله د اندېښنې وړ ده او مونږ دا موضوع ما مخکې هم ورته اشاره وکړه، د مشرانو جرګې سره ورباندې بحث کړی دی او بیا هم ورباندې بحث کوو تر څو یو قانوني د حل لاره ورته پیدا کړو.
بلې، اوس بالاخره د دې د حل لاره څه ده؟ یعنی تاسو ویل چې مشرانو جرګې سره خبرې کوي، که چېرې مشرانو جرګه هم یعنی اغه رقم چې تاسو وایئ دا مسله په پام کې ونیسي او د قانون تصویب کې بلخره به څه کیږي؟
دا یو طرحه ده په حقیقت کې چې اواز یو مجلس یعنی ولسی جرګې تصویب کړي ده. دوه مرحله پات ده چې مشران جرګه هم باید پدې کې خپل رول ولري او ځینې اصلاحات پکې راولي او وروسته رئیس جمهور ته چې توشي باید شي. مونږ په دغه دوه پړاوونو کې کېدې شي دوی سره کار وکړو، د مدني ټولنې سره کار وکړو تر څو دغه اصلاحات پکې راشي او یو سلسله نور نیمګړتیاوې چې دي داخله لپاره هم باید حل لري ولري. نو مونږ امیدوار یو چې دغه ستونزه به حل کړو. که چیرې حل نشي دا ستونزه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ستونزه نه ده، دا د افغانستان په کچه باندې یو لویه ستونزه ده. په دې برخه کې ولسی جرګه، مشرانو جرګه دوی مسؤلیت لري چې او دوی څخه باید پوښتنه وشي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په تخنیکي اړخونو کې کولی شي چې نظر څرګند کړي. سیاسي مسایل چې دي زیاتره د نور نه هاتونو مربوط کی لکه خپل د ولسی جرګې، مشرانو جرګې، د حکومت. زمونږ غو اخري مسله دا ده چې د مشرانو جرګې سرکار وکاو د مطبوعاتو لاره دغه مسله ټول خلکو ته ورسو.
بل ډیر نور څه په د ولسی جرګې د تقنین کمیسون وای چې ولې خزو ته باید امتیازي او ماده د خزو لپاره وټاکل سي، ولې دا غو امتیاز خزو ته ورکړل سي؟ دوی وای چې افغانستان کې د اوس دیموکراسي ده او خزو هم باید انتخاباتو لاره راسي او خپل کوم ونده چې دغه تر لاسه کی. په دې اکلی تاسو نظر څه ده؟
وګورئ په دې برخه کې هر څه کولای شي خپل نظر څرګند کړي. ولې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نظر دا ده چې کچېره په دې شکل باندې ول پولیسي جرګه کې دغه 25% کورسیان خزو ته اختصاص مومي. زه فکر کوم چې دا استدلال دروست نه ده چې په یو ځای کې خزو ته مونږ تاسو اختصاصي کورسیان ولرو په بل ځای کې ونه لرو. نو دا یو تخنیکی ستونزه ده. مونږ او تاسو باید دته یو ګډ د حل لاره پیدا کړو، یا مونږ دغه نهادونه چې پکې انوولف دي یا پکې مسئولیت لري باید یو ګډ د حل لاره ورته پیدا.
دا انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور چې تاسو ورسره د ازادي رډیو مرکه اوریده. د کندهار امنیتي چارواکي ویل لسګونه هغه پولیس چې له دندو لري کړی شي د ولسی خلکو په زورولو او له دندې څخه په ناوړه ګټه اخیستنې تورن و. چارواکي وایي دغه ګام وروسته له هغې اخلي چې د کندهار ښار یو شمېر اوسېدونکو په دغه ولایت کې د پولیسو له ناوړه چلند نه شکایت وکړ. محمد صادق رښتینی نور تفصیل راکوي.
دا محل د کندهار ښار پر واټونو لارو او کوڅو اوان په کلی کې تر بل هر وخت زیات شمیر پولیس تر سترګو کیږي چې هر تیرېدونکی شکمن موټر او کس تلاشي کوي. دا امنیتی تدابیر او تلاشی ورسله هغه زیاتیږي چې د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ په کندهار کې هم یو شمیر د نامنۍ پیښې رامنځته شوې. که څه هم چارواکي دغه ګام د امنیت د ټینګښ او خلکو ته د ډاډ ورکولو په خاطر ترسره کوي، خو ولسی خلک بیا د پولیسو د ناوړه چلند په اړه شکایت کوي. د ښار اوسیدونکي دا کوي چې پولیس د تلاشی پر مهال دوی سره د یو مجرم په ډول چلند کوي، زوروي او زیاتره مهال سپکې سپوري هم ورته وایي.
پیښه اوس موږ په خوري غریبۍ ته نه پرېږده پولیس وایي وای ولې دا لړیان دلته دروي واده زما سپنجر پلارم دلته ولاړ نه دغه مرات وکړي نو ساره وتل د ماشام پر دای ورته ولاړ د بچانو بلا پیدا کوو موږ دې ماغه ګولې ته ولاکه پرېش
چې باندې پر دې باندې پټاو سوې دې سړک باندې دی راغلي دې په کورو کې خلک ویلې دې د کورو د شپشت څخه کس کړي دې وغلې دې زه سستو سات په کوڅو کې راغستلې چې خلک نارینه د کور ځنی رزق کړي و چې په مخه ورتله لاغه ول کې چې هغه تکول کې
باغه اقتصاد چې بالا مشکل خواري او غریبې ته چې هغه ګټه مو یاغه دې او ورځي مرتاغه پښتنه لرو چې موږ خپل خواري تیار پیدا کا کار پیدا کنو زه مجبور یم یا بغلا کوم یا بل لار کوم
افغانز وختونه تر د امنیت د انتقال په څلرم پړاو کې د کندهار شهر او څلورو ولسوالیو د امنیت مسولیت افغانز وختونه ته وسپارل شو. اوس په دغه سیمو کې بهرني ځواکونه نسته او ټول مسولیت د افغانز وختونه په لاس کې دی. د خلکو په وینا کې چیرې د دغه سیمو د اوسیدونکو سره د افغانز وختونه دغه ډول چلند شنسي نو پر دغه ځواکونه به د خلکو باور کم سي، د ولس او دولت ترمنځ رامنځته شوی فاصله به نور هم زیات سي.
په مسلمانۍ په قران په مسلمانۍ نه بیا خطر ته ولاړ شي ولې ولاړ شي زه خو داسې حکومت چې خلک د حکومت جلا کوي او موږ وي فلوس مو وي ولې مو وي د فلوس څخه موږ په عذاب دا خو د حکومت ته دغه لريوالي راځي دا چې موږ شپږ کلي په شپږ کلي کې و اته سوه کوري دا خو جلا کیږي فلر کیږي.
بلخوا د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق د ازادي رادیو سره په خبرو کې د ځینو پولیسو ناوړه چلند مني او وایي چې یو شمیر پولیس په شوري او ناشوري ډول هڅه کوي تر څو د دولت او ملت ترمنځ واټن رامنځته کړي. جنرال رازق وایي په دې اړه په مخامخ ډول د خلکو شکایتونه اوریدلي. د نوموړي په وینا په تیر یو کال کې د پولیسو اتیا تن افسران د خلکو د زورونی او فساد په تور لدند ګوښه کړی.
زه پر دې د دې سماتي غواړم د کندهار خلکو زمر سره کومک کړی دی. دا منم چې زما سفر زو د سوي زما د ماوینینو سره زما د عسکرو سره زمر د وردی ملي سره د امنیت ملي سره دا زمانم زه د خلکو سماتي غواړم. خو یو شی دی چې موږ سل شمیره لرو آزاد خلک وایي چې هغه شمیرې ته زنګ وي او ټول شکایتونه ورته وکړي چې په دغه ځای کې پولیس داسې راوکړي په دغه ځای کې وردو په دغه خارجي بل هر څوک موږ کوای چې دغه مخنیوی وکړو.
د خلکو سره د پولیسو د ناوړه چلند په اړه مخکې هم ډیر نیوکې سوي چې له دې جملې څخه یو هم د ملګرو ملتونو د سیاسي نمایندګۍ یا یونما هغه راپور و چې په 2012 کال کې د پولیسو لخوا د خلکو سره د ناسم چلند په اړه خبر کړی وو.
نن په ایران کې د جمهور ریاست انتخابات تر سره کیږي او په پام کې د چترې ورکول مرکزونه د سهار په 2 بجو کار پیل کړي او د ماخام تر 6 بجو پورې به پرانستي. احمد تکل تفصیل وړاندې کوي.
ایرانیان نن د خپل هیواد د ولسمشري د یو ولسمې دورې په انتخاباتو کې رای ورکوي. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویل دي چې شاوخوا 50 میلیونه کسان په دې انتخاباتو کې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د رای ورکولو مرکزونه به د سهار په 8 بجو پرانستل شي او د ماخام تر 6 بجو پورې به رسمن پرانستي وي. خو اټکل کیږي چې د انتخاباتو د دې مرکزونو کار به د پخوانیو دورو په څیر د څو نورو ساعتونو لپاره هم تمدید شي. د ایران شورای نگهبان د ولسمشري کاندیدانو ته لوسه خبرداري ورکړی چې د انتخاباتو د نتایجو له قانوني اعلان مخکې هیڅوک حق نه لري چې ځان بریالی اعلان کړي. دا اعلان ظاهرا په انتخاباتو کې د یو کاندید حسن روحانی د هغه وینا په وړاندې یو خبرګون و چې ویلی وو د شنبه په ورځ به ټول د بریالیتوب د جشن لمانځنه کوي. په دې انتخاباتو کې شپږ تنه کاندیدان سیالۍ ته ولاړ دي: سعید جلیلی، محسن رضایی، حسن روحانی، محمد غرزی، محمد باقر قالیباف او علی اکبر ولایتی چې خلک به د ایران اووم ولسمشر د خپلو مستقیمو رایو په وسیله غوره کړي. په ایران کې لنجدې درې اونۍ را په دې خو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه او تبلیغات روان وو. خو پرون سهار په 8 بجو د رای ورکولو د مرکزونو لپرانستل کېدو څلورویشت ساعته مخکې بند شول. ځینې نظر پوښتنې ښیي چې حسن روحانی ښایي تر نورو کاندیدانو مخکې وي. څارونکي په دې باور دي چې روحانی په یو ډول سره د اصلاح غوښتونکو له ملاتړ څخه برخمن دی. کارپوهان وایي چې پر ایران لګول شویو بندیزونو ته په پام سره راتلونکی ولسمشر باید د دې هیواد د اقتصاد د بیا رغونې لپاره ډیره زیاته هڅه وکړي. د نړیوالې کتنې په نوم د یوې امریکایي تحقیقاتي مؤسسې کارپوه یوهانا پاراسوک وایي د ایران ولسمشر هغه صلاحیتونه لري چې د ستر مذهبي مشر لخوا ورکول کیږي او په دې کې اقتصادي پروګرامونه هم شامل دي. دوای نوای ولسمشر به مجبور وی چې د لویدیز زیاتیدونکو بندیزونو ته په پام سره د اقتصادي بیرغونې تقریبا ناممکن کار پیل کړي. اصلا ډیره مهمه هم نه ده چې څه ډول پروګرام تر کار لاندې نیسي. دای بل داسې ستونزو سره مخامخ وی چې هیڅ شی به بندیزونو ته نشي منسوبولی، ځکه دا کار به له دې مذهبي کړنلارې سره په مخالفت کې وي چې وایي بندیزونو پر هیڅ شي ناوړه اغیز نه دی کړی او د بندیزونو په وړاندې اقتصادي مقاومت نتیجه ورکوي. اوس پوښتنه دا ده چې د ایران راتلونکی ولسمشر به بندیزونو او لویدیز سره د دریو لسیزو کړکیچونو اړیکو ته په پام سره د لویدیز په وړاندې کومه پالیسي او سیاست غوره کوي. په نننیو انتخاباتو کې د ایران راتلونکی ولسمشر غوره کیږي، خو دې سوال ته ځواب خای ډیر وخت ته اړتیا ولري. که په نننیو انتخاباتو کې هیڅ کاندید هم په سلو کې د 50 جمع یو رایو په ترلاسه کولو ونه توانیږي، انتخابات به دوهمه دوره ته پاتې شي او دوه مخکښ کاندیدان به د راتلونکو جمعې په ورځ د خلکو د رایو د ترلاسه کولو لپاره د سیالۍ ډګر ته راوځي.
وس هم په مخړه د نړۍ افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان چارواکي ویله باګرام زندان څخه څه باندې 2000 افغان بندیان خوشې شوې دي. د عدلی او قضایی مجلس غونډې پرون ویلي چې د هیواد پر محاکمو د حملو هدف د نړیوالو ځواکونو له زندانونو څخه د افغان بندیانو د خوشې کېدو په وړاندې د خنډونو جوړول دي. ولسمشر حامد کرزی پرون د برتانیا د دفاع له وزیر فلیپ هامون سره د افغانستان حکومت ته د برتانوي ځواکونو له زندانونو د افغان بندیانو د سپارلو او د برتانیا د پوز د بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو په اړه خبرې کړې. په داسې حال کې چې په کابل پانتون کې له وروستو اعتراضونو وروسته درسي نظام بیرته نه دی ټینګ شوی، ولسمشر حامد کرزی له سیاسي ګوندونو غوښتي چې پانتون دی د خپلو سیاسي اهدافو په ډګر نه بدلی. ایرانیان نن د خپل هیواد د ولسمشر دی ولسمې دورې په انتخاباتو کې رای ورکړي. په ترکیه کې زرګونو فعالانو پرون د صدر اعظم رجب طیب اردوغان د خبرداري څخه چې باید د استانبول له مرکزی څلور لارې څخه ووزي سرغړونه وکړه. د سنی مسلمانانو او مخکخو دینی عالمانو د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د هغه د متحدانو پر ضد د جهاد غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا استخباراتي ادارې دې نتیجې ته رسیدلې چې د سوریې حکومت له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د سارین په ګډون کیمیاوي وسلې کارولې. او امریکایي سناتورانو د ولسمشر بارک اوباما لیداری غوښتې دي چې په روسیه کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنو ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو د اجنډا په سر کې ځای ورکړي. دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. یو کله زر غونه ډرامه وړاندې کیږي، ورپسې د ډرامې په موضوع نسیم شفق د کابل په استودیو کې له ملبنو سره بحث لري.
یو کلی زر غاگونه
خوږو اوریدونکو السلام علیکم. که غواړئ چې د دې ډرامې د کیسې په بشپړولو کې را سره برخه واخلئ، نو زموږ د غږ ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. دا شمیره د هرې ډرامې په پای کې له پوښتنې سره بیا هم تکرارېږي. تاسو په تیره برخه کې واوریدل چې زرلخته د اکرم خان نوې هوجې تهدابونه ته په اوبو ورخوش کولو په خیمانه وه. راځئ اوس واورو چې جمیل په خدای داد د کومې خبرې شک کوي.
څه کوي زر لختي؟ د پیالې کنګاله دې د ګوړې په کندانه کې واچو.
وی جمیله، نو ولې دې لا ول نه راته ویل؟
ما خو در باندې غږ وکړ.
خو ورسته نو اوس مجبوره چې دا لنده ګوړه وخوره.
ته پوهېږي چاته چې د ژوند ملګری په کور کې ښه شین چای دم کړي او مزیداره ګوړه ورته راواخلي او پټي ته ورته راوړي نو
څه
نو لمده ګوړه څه چې وایم د حلوا نالبکی به هم ورسره وکرپوي
نالبکی مه کرپوه خدای مکه غاکونه به دې خوږ کې خو اوس دا چای حلوا وخوره بل لیواله ستړی به یې
ښه پیاله راته ډکه که خو رښتیا یو پوښتنه در نه کوم
څه پوښتنه
کله ته د خدای داد بهاتر نه وروسته لکه اندېښمنه ښکارې ولې اوس دې هم له کاکا نه ډارېږي که څنګه
نه له کاکا نه مې نه ډارېږم خو
څه بیا نو له ما نه ډارېږي
خلک خو له بلا نه ډارېږي
ښځه خو شو چې زه خو درته دېهو بلا نه ښکارم خو ودې نه ویل چې ولې اندېښمنه یې
هسې
چې راته وای نه وای بیا دا چای نه څکم
نه چای دې وڅښه ما ویل چې خدای په موږ ډېره مهرباني وکړه ځمکه مې هم خپله سوه د پلار ارمان مې هم پوره سو باغ مې هم جوړ کړو او تم راته خدای روغ کړې خو
څه ونه شول
خو وایم کاشکې چې له کاکا سره مو خفګان نه وای پیک سوی
خفګان به نه پیښېده خو چې کاکا دې په خوښه تا ته خپل حق درکړی وای
اوس خو یې راکړ
درکړی نه دی ترې وادې خیز
ولې راکړی یې واخیستی دواړه یو شی نه دي
هغه دی کاکا ته دې زړه سپین شو خو ما ویل ته به هېڅکله مونه بخې
وریره یم که نه تره راته د پلار په ځای ښکاري
دا دې ډېره ښه خبره وکړه زرلښتې کاشکې چې سره پخلا شوی وای او تګ راتګ مو کولی خو دا څو ورځې کېږي داسې فکر کوم چې هغوی له موږ نه کلار نه دي
ولې څه کړي دي
زه فکر کوم چې خدای داد د پاس موږ په اوبو کې ورانه کوي
څنګه
زموږ ځمکو ته پوره اوبه نه راپرېږدي زه هغه هره شیبه وینم چې په دې لختو یې ګرځي
خو نه پوهېږم هغه به ولې داسې کار کوي
زه هم نه پوهېږم خدای دې وکړي چې زما ګومان هم صحیح نه وي ځکه چې زه نه غواړم ستا د تره له کورنۍ سره مې بانه درانده وي
نه نه انډیواله نمبر دې غلط کړی
دا دی را پیدا شو ته همدلته باغ کې اوسه زه به روزم
جمیله پام کوه په کراره ورسره خبرې وکړه که دا شکونه دې په مغزو کې وي بیا به نورې ستونزې پیدا کړي
کوره نه دې بدمشه کوره جمیله سپرې درنیسه
خدای دادا او خدای دادا
کوره نه دې بدمشه
کوره ورک شي څښتن مړیا
او جمیله ته خو له باغه را ووته
ولې نو څه فکر کوي چې چیرته وایم
ما ویل ته به پورته تللی او زموږ له پټو به دې اوبه بندې کړې وي بدمشه دا څو ورځې کېږي چې اوبه کمې شوې دي
د بوسو لاندې اوبه مه تېروه زه فکر کوم چې تا به زموږ له پټو نه اوبه اړولې وي
اوس یې خوند وکړه زه دې بدمشه زه ورځم دروغ او رښتیا معلوموم
زه هم در پسې یم چې دا دروغ او رښتیا معلوم کړو
دلاوره تاسو زما په ځمکه کې ویاله ایستلې ده او د ولس اوبه دې خپل کور او باغ ته ستنې کړې
له دې په واک کې خوځوه مسافره دا زما ځمکه ده زما او اوبه چې زما په پټو کې تېرېږي نو د ولس ته کمه شوې زما اوبه او زما ځمکه
دلاوره منم چې قومندان وي وسله به هم لرې خو که هر څه وي زه د پلار نیکه جایداد تا ته نه شم پرېښودی
یو وخت به ستا د نیکه او پلار جایداد و اوس زما او زما د بچو جایداد دی
څنګه ستا او ستا د بچو جایداد دی
چې زما جایداد نه دی نو د تیرو شلو کلونو نه څنګه خورم
هغه وخت موږ مهاجر وو ته دلته قومندان وې ټوپک او ټوپک مار در سره وو او موږ ویل چې تې نه تېر یو خوړلی نه شو یو څوک به یې کړي او ریبي به یې نو خیر ته یې وکړه
او پلار دې چې رانه یو بنډل پیسې واخیستې نو هغه څنګه
هغه یې درنه یوازې د درې کلونو د فصل پیسې اخیستې دي
ګوره د درې کلونو د فصل پیسې رانه نه دي اخیستې ځان خبر کړه ځمکه را باندې قطعي بای باد خرڅه کړې ده
ښه او زه بیا تېنه خبر نه یم ه
سپین ګیری و ستا د نااهله نه ډارېده او درته یې نه ویل چې ځمکه مې خرڅه کړې ده
زما پلار زما نه ډارېده له نااهلو اولادونو نه پلرونه ډارېږي او زه نااهله نه یم
زه نه به ډارېده خواسې به درته نه ویلي
ګورا دلاواره د چا جایداد نیول وړه خبره نه ده هغه به د ډېرې بې وسۍ وخت وي چې څوک دې د چا په ځمکه خېټه واچوي او په ارامه دې وخوري
مسافره که وړه خبره ده او که لویه دا ځمکه زما ده زما او زما خوښه ده چې څه پې کوم ستا د لاس تر دکه نه خلاصې
ځه چې دا خبره ده بیا به ګورو دلاواره
چا پکانی وویشتم ولی دومره وویلې دی کومه ملګري به راغلي وي
ټوکه به در سره کوي؟
د ملګری ټوکه خیر دی خو
خو څه نو الله خو د ګودر په لور هم را کتلی نسي، بیا لا دلته راتلل. راځه چې ویې لټوو، په دې بار بوټي کې به څوک پټ شوي وي.
کاڼی د دې چپ طرفه راغی، د هغو ګلابو د بوټو نه.
نه، د ګلابو څانګې به شمال خورولی وي. بیا دې ګل پری شیطانه کې ته وګوره،
ډار پرېږده. دا په تخار کې دې څه شی نیولی؟ لکه چې بیا دې کومې نازولې ته کمیز جوړ کړی دی.
د هغه قومندان نازولې ښځې ته یې جوړ کړی دی.
صبر صبر، وجنه در کوم، منګۍ رانه ونه غورځوې.
رښتیا وایي چې بیا به هغه نازولی میړه له تندې سوای لړمون ګرځي.
سوای لړمون به ولې ګرځي؟ په لپه کې خو به اوبه ورته یوسم. او بیا په ناکریزو د سرې لپې اوبه به څومره خوږې وي.
ته سره لپه پرېږده، کمیس وګوره چې څنګه مې ګنډلی.
صبر، ته به یې وګنډې او کومه خوبه ولري. دا غاړه دې ورته لکه سرچپه مڼه څومره ښایسته جوړه کړې. ای
تور پیکۍ، یو خو ته هر شی نه سکور وینې، سرچپه مڼه نه ده، زړه دی زړه.
ګلپری د خدای دا زړه لیدلی، عکس یې ښه پېژني.
خو ما ویل شفیقه به راغلې وي، دا به ورته ورکم. خو هغه لکه چې نه دی راغلې. هغه دا څو ورځې ګذر ته نه راځي چې قومندان به ورته له سپین غره نه کومه ویاله ویستلې وي که څنګه.
نو بیا اوبه له کومه کوي؟ مونږ هم همدې خبرې ته حیران یو. ګودر ته خو ویاله د هغوی په کور راتېره شوې، چې دلته اوبه کمې دي، نو د هغوی په ویاله کې به مو اوبه کمې وي. نو بیا راځئ پوښتنه یې وکړو چې شفیقه ولې ګودر ته نه راځي او اوبه له کومه کوي.
سلطان ماما، و سلطان ماما.
اوهو، جمیله خوره؟ خیر، چیرته روانه؟
زم له تانه دا پوښتنه کوم چې ته چیرته روانه؟ اسلام علیکم.
وعلیکم السلام. زه خو تلم ما ویل چې معلومات وکم چې دا اوبه دا څو ورځې ولې کمې دي.
ولې ماما، ستاسو په ټوته مو بنه درځي؟
نه، کله راځي. لکه چې دا د اوبو ستونزه د ټول کلي ده. ما ویل که یوازې زموږ لختي کې څه خبره ده.
نه ماما، زما په فکر بیخي په غټ نیر کې اوبه کمې شوې دي، ځکه چې خدای دا دم لږه شیبه مخکې روانو ویلې چې د اوبو معلومات کوم.
غټ نیر خو له شګو ډک شوی دی.
له شګو خو به ډک وي، خو دا یو ناڅاپه پکې اوبه ولې کمې شوې؟
هغه دی، مسافر هم له پاسه اوږده اوږده ګامونه رااخلي، دی به ترې خبر وي چې څه پېښه ده.
مسافر لالا په خیر راغلې.
په خیر اوسئ.
مسافره، چیرته تللی وې؟
پور ته تللی وم.
د اوبو د معلوماتو نه که چې ولې کمې دي؟
په اوبو پسې مه ګرځئ، له اوبو نه ډېرې لویې لویې خبرې پېښې شوې دي. ورا کوئ، راځئ وګرځئ.
موږ ته خو یې ووایه چې څه لویه خبره پېښه شوې ده.
دلاور خان زما ځمکه نیولې او له لویې ویالې نه یې خپل کور او باغ ته پکې ویاله هم تېره کړې ده.
ستا ځمکه نیولې؟
هو، زما ځمکه نیولې او د کلیوالو اوبه یې پکې ځان ته بېلې کړې دي، ځکه چې له کلیوالو سترګې نه سوځي او ما هم نه پېژنې چې زه څوک یم.
هغه د ټول کلي اوبه یوازې خپلو ځمکو ته اړولي؟
هو، وایي چې ځمکه هم زما ده، اوبه هم زما دي.
یعنې موږ نور پورته لاړ نه شو چې وګورو په اوبو څه شوي دي؟
یاره، که جګړې ته تیار یاستئ خو لاړ شئ، او که نه یاستئ نو خپلو کورونو خوا وګرځئ.
د دې مطلب دا دی چې موږ به د خپلو فصلونو لپاره اوبه نه لرو، د هغو فصلونو لپاره چې ټول کال مو خوبونه ورته لیدل چې رزق به یې خورو.
تر هغې چې موږ ټول کلیوال یو نه شو، همداسې به مو فصلونه له تندې سوځي. موږ به ورته په رډو رډو سترګو ګورو او هېڅ به هم نه شو کولی.
بله، د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو سلام او د جمعې سهار مو په خیر. د یو کلی زرغګونو د ډرامې تکرار مو واورید. دا ډرامه د دوشنبه په ورځ 3:30 بجې خپره شوې وه او تاسو یې اوس تکرار واورید. د معمول په څیر له ډرامې وروسته هر جمعه بحث هم لرو. په دې بحث کې را سره میلمه دی د حقوقي چارو سیډونکو عبدالستار سعادت. مونږ ته همدا اوس ټلیفون وکړی او د یو کلی زرغګونو ډرامې د ومه برخې په اړه خپل خپل پوښتنې او نظرونه مطرح کړئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0 800 220 55 او 0 900 203 1500. زه نسیم شفق یم او په تخنیکی برخه کې انجینیر عبیدالله عبیدی را سره ملګری دی. سعادت صاحب، ستړی مشه، سهار دې په خیر. خراغلی، په ډرامه کې مو واورېدل چې زرلښت یې له خپل کاکا نه هغه ځمکه ترلاسه کړه چې له پلار نه ورته میراث رسېده او ډېره خوشحاله هم ده، خو خفګان یې دا دی چې کاکا یې اکرم خان ورڅخه خفه دی. د ځوانانو دا فکر چې باید مشران ترې خفه ونه وسي، دا ستاسو نظر څومره خفه کړ دی او څومره ضرور دی په ټولو ځوانانو کې؟
زم په سر کې سلام کوم ټولو هغو اورېدونکو ته چې زموږ غږ دا شیبه اوري، او تاسو ته بله ډېر ښه، یعنی واقعا په اطرافو کې د دې خبر نه خلک ډېر څه زده کوي، د ژوند رښتینې تجربې وي همدغسې. زه خپله د یو مدافع وکیل په توګه د داسې حوادث سره ډېر زیات مخ شوی یم. دا واقعیت دی چې په دې ټولنه کې زمونږ د اخلاقي معیارونه دي، یعنی هم زمونږ د کلتور نه راته پاتې دي او هم هغه اسلامي اخلاق ایجاب دی کې چې من باید مشرانو په وړاندې خپل تواضع لرو، هغه احترام باید وساتو و یې نه ځورو، مګر د دې تر څنګ اخوا دغه اسلامي اصولو او د افغانستان نافذ قوانینو ځینې حقونه وضع کړي دي چې در مشران هم باید هغه شفقت، هغه مهرباني او هغه څه چې خدای ورته وایي، هغه څه چې د افغانستان نافذ قوانین ورته وایي، هغه باید د ځوانانو په مقابل کې رعایت کړي. هر کله که تضاد د دواړو مسایلو راځي، یعنی یو خاطر د ماده حق مسله مطرح کیږي، یو خدای او مشر احترام، زه باید کم رعایت کم؟ زه باید تر اخري شیبه د هغه احترام هیر نه کوم وی کوم، خو د افغانستان د نافذ قوانینو د احکام له مخې د شریعت مطابق باید خپل حق هم وغواړم. یعنی دلته کوم څه شی یو هغه د میراث حق او هغه خستل شوی او تر خفه او فکر کوم څه هلته مونږ باید داسې قضاوت وکړو چې تر ملامت دی او که زرلخت ملامت ده. واضح خبره ده، مونږ ځواب ترلاسه کوو چې د تر خفګان بې ځای دی، هغه څه چې خدای ویلي، هغه څه چې قوانین ویلي، هغه ته هغه غاړه نه دی ایښې. بنان هم احترام دا باید وي، خو د حق د اخیستلو مسله دا به هم وي، او د احترام ساتل دا په هر حالت کې.
په همدغو مسایلو کې، حقوقي مسایلو کې، په ټولنو کې، په مسایلو کې نرم چلند د خپل حقوقو ترلاسه کولو لپاره یا د مسایلو د حل لپاره، او قانوني چلند دا بیا څومره مهم دی او څومره کولای سي هغه د ټولنې شیرازه وساتي؟
ها، دغه نرم چلند څه دی؟ دا د ډیرو پرمختللو ملتونو تجربې دي. یعنی تاسو چې کله لاړ شئ هر هغه ملت دغه د پرمختګ راز وګورئ چې مثلا فرانسویان ولې ډېر زیات ترقی کړې، انګلستان ولې ترقی کړې ده، یا دې ته ورته ځینې نور هیوادونه مثال چې ورکې، دغه ټول جوهر په دې کې دی چې نرم چلند لري، یو بل په مقابل کې هر ستونزه چې ولري په خبرو باندې حل کوي او د قانوني مراجعو له مخې،
یعنی قانون ته مراجعه کوي.
بلې، په افغانستان کې موږ دا چانس فرصت ځخ ډېر لرو، یعنی په دې معنی په افغانستان کې بیا موږ ځینې نورې خبرې لرو، یعنی د دې تر څنګ چې قانون لرو، شریعت لرو، دا دوه منبع شوي د منازعاتو د حل لپاره. درېمه منبع هم په افغانستان کې په رسمیت پیژندل شوی، یعنی ځینې مسایل چې په عرف باندې هم حل شي، یعنی جرګې په باندې وشي، هغه جرګه چې بیا محاکم معرفي کوي جوړې لپاره، دغه مسایل د عرف هم د درېمې منبع په توګه دلته پیژندل شوی. بنا دا ډېره زیاته مرسته کوي.
په دې اړه به خبرې وکړو. اورېدونکی لرو، مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده، مهرباني وکړئ، وروره پوښتنه مطرح کړئ.
نسیم شاپک صاحب، له تا او ګران قدرمن غته ملماته سلامونه نیکې هیله احترامات وړاندې کوم.
او مننه کور ودان، مهرباني.
سمیع الله خلیمی تندر د نه ول سوالې ته خبرې کوم.
پوښتنه مطرح کړئ وروره.
دا یو کلی او زه راغونی کوم درما چې دا کنه ما وی چې دا هډیرا کام کام کچری دا درماله غزیات غږی کنه نو دا ډیر خواند وتی، او کوم درما چې دا یو کلی او تر غونه دا ډیر په زړه پورې دا زه ډیر امینه وایم چې کله غزیات شي کنه، یعنی لګه زیات غږوي دا ډیر خواند وتی. شفق صاحب،
سم د تاسو نظر مو واخیست، ان شاء الله حتما به مسولینو سره غو شریکو. کوربدان غوړم چې وایم ګڼ شمیر اوریدونکو پیغام سپتون کې ماشین ته چې شمیره 0 800 90 01 01 01 ده ټلیفونونه کړي، خو یوازې هلو هلو وای او خبرې نه کوي، لکه دا دوستان چې مونږ ته ټلیفون کړي او هلو هلو وای. ګرانو اوریدونکو، کله چې تاسو د شمیرې ته ټلیفون کوئ نو تاسو سره څوک خبرې نه کوي، بلکې له بیپ نه وروسته خبرې وکړئ. په اتومات ډول ستاسو خبرې ثبتېږي او تاسو کولی شئ چې خپلې پوښتنې د موږ سره شریکې کړئ او خپل نظرونه وړاندې کړئ. بیا هم کوم اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ. آزادی رادیو ده، مهرباني.
شفاق صاحب تاسو ته او استاد درون میلمه او ټول د آزادی رادیو کارمندان ته سلام کوم. نوم یې ایت الله بختیاری د کندهار ولایت پنځه ولسوالۍ څخه.
او پښتنه مو مطرح کوي بختیار صاحب.
مننه. لومړی خو میلمه د سر اغلا شوم او شفاق صاحب، زما پښتنه ده د چیز دغه یو کلی او زر غونډه ډرامې لیکوال کچری په دې کې نور دغه ځای ورکی لکه موږ چې نن سبا وینو په افغانستان څخه ځینې ځوانان بغیر قانوني لا کتو د دې یو خبر ځوانان د دې څخه راګرځېدلي وي، ځکه خو کتو په دې ډرامې کې هیڅ کمی نشته. او چیرې که څنګه د تندر ورور چې ویل دا ډراما باید او بل که وکتل شي، لکه څنګه چې مخکې موږ ویلي چې بعد دې کې ډېر رول چې دی هغه د اداکاران دا کولی شي، نو دغه زموږ پوښتنه ده که چیرې وخت ځای شي او دغه د پور رسي د یوې خوا به ځوانان د اروپایي ملکتو سره ګرځېدل وي، د بلې خوا به د لس ځوانانو ته کارونه پیدا شوي وي. نور مو وخت نه نیسم.
مننه. کور ودان. ډېره مننه بختیار صاحب. سعادت صاحب، بختیار صاحب له کندهار سره ټلیفون کړی و او تر ډیره هدف دا و چې ځوانانو په ځینو مواردو کې غیر قانوني مسایلو ته مخه کړي او دغه ډرامه کولای شي کومک ورسره وکړي. په مجموع کې په دې لپاره چې دغه ځوانان رښتیا هم د قوانینو سره برابر حرکت وکړي، ستاسو نظر د یو حقوقدان په توګه څه پکار دي، څه باید وکړي؟
خا بختیار صاحب سلام علیکم. د هغه منظور دا و چې ځینې کسان په افغانستان کې د سیدي سیاست هڅه ډېره زیاتې مهاجراتو کې افغانستان پریدي، اروپایي هیوادونو خواته لاړ شي، نو داسې لارښوونې کلته ورته وشي، هغه د ډرامې لیکونکی او دغه اداکاران دا شیان په پام کې ونیسي چې دوی ته ځینې پیغامونه ولري، دننه په افغانستان کې دوی خپل ابتکارات ولري. دا ښه پیغام دی. زه فکر کوم چې دغه یو کلی زرغږونه چې دي دا داسې ډرامه ده چې یو خو به د ژوند دغه عمومي تجربې په پام کې نیول کېږي، یو به ځینې زماني تجربې تاثیر اخلي. مثلا زه هم یو وړاندیز لرم چې مخدره موادو باندې دا اوس ځوانان دغه ډېر روغ دي. یعنی یو کلی زرغږونه کې چې هره ورځ دا مسله جګېږي، ګرافې لوړېږي، دغه مسایل ته باید جدن پام وکړي. یا هغه څوک چې د مخدره موادو هغه کرکیله کې دی، هغو لپاره باید مشخصه پیغامونه ولري. اصلا دغه ځوان نسل څه دی؟ موږ چې کله ځوان وایو دا په دې معنی چې دا کاندید دی د دغه هیواد د سرنوشت یا د برخلیک یا د راتلونکي هغه هر څه د پورې اړه لري. د هغه چا نه چې تر دې سن لږ ذره زیات دی، اوس دا کس چې دی دا دوه کاره باید وکړي. یو باید پخوانی هغه ښه اصول څه دي هغه یاد کی، هغه اخلاقی معیارونه دي، هغه نافذ قوانین دي، هغه د شریعت هغه اصول دي، او د دې تر څنګ باید د تغییر په هڅه کې اوسېږي، مثبت تغییر په هڅه کې باید اوسېږي. څه کولای شي چې د دې وطن لپاره مثبت دي؟ څنګه کولای شي چې افغانستان له دغه وضعیت نه وباسي؟ څه کولای شي چې حتی د خپل کور خپل کلي ته رقم تغییر ورکوي شي؟ فکر کوم چې دا د هر ځوان وظیفه ده، هر ځوان دنده ده باید دا فکر ورسره ولري. بلې یو کلی زرغږونو ډرامه چې ډېر ښایسته نومې دی، ښه پیغام لري، دکې باید دا ټول مسایل دا زرغږونه بالاخره باید وي.
ساده صاحب، بحث ته به دوام ورکړو. اورېدونکی لرو، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم. خیر.
کور ودان. پوښتنه مو مطرح کړئ. پوښتنه مو
صاحب، چې دا مونږ په ټولنه کې څوک چې د خپل حق غواړي کنه، نو هغه خو به خودم پریشانه کېږي، که څنګه چې زښت او زه خپل ترنه پریشانه خپړه، نو دا چې مونږ هم خپه وي صاحب، مونږ دلته چې پلار نفق غواړم بس هغه خپه وي، که ترنه یې غواړم مثال د دغه پاک لکه تاسو څه وو دا مشر نه ده بل مانه ته پوښتنه کول کوم مثال څه وویل شي چې دا یا څه وجه ده، دا ولې د افغانستان کې خپل خلک څوک غواړي ولې خپه کېږي؟
بله، مننه کور ودان. سعادت صاحب باتمن په اړه رڼا وچی. کور ودان سعادت صاحب، پوښتنه واخیسته؟
بله واخیسته. په افغانستان کې موږ یو ستونزه لرو چې موږ ځکه ډېر محدودیتونه وضع کړي دي خپل د ژوند کولو لپاره. یو مثلا همدا د حق د غوښتنو مسله ده. من کلا کلا دی عرف و دی قانون یا دی عرف دی بد و زویونه قانون سره مغالطه کو اتا کلا کلا دی عرف بیخی لوڑو بول و بد عرف دی قانون نه دی دیر جات حیوی یعنی من گتروس پوری دسی او ولس نیو شوی چه دقا قانون کل بند دی خپل دی جوان دی و برخو گرنو او دا من دی خپل کلتورو گرنو پا خپل وجود که هضم کو حتی حتی رابانی غسان شهی منگم دقا شریعت هم دقا دین لطروس پوری پا دیتوال سوکالو که نده حضم کرده تید دقا اصول قلبا منگ او منو او منگ اغا بعد باور پیدا کو او دی اغا خدای دی اغا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لپارسه یعنی منگ دی مینی او پا اغوی بعد نیمان دا واکا و اغا او منو مثلا وس یو مرمنی یو جلی اغه اتا زیدنو ولسونه کده سده چه کده یو چانه اولور پاتی یو استلا ورتلری ستهی پدامه یعنی اغه بیا که دی میراس لپاره دی لپاره چه اغه جلی میراس وینسی اغه طول عمر مجرد پا کور باتی که نی دی لپاره چه دی اغه ملکیت دی اغه ترو خوری ابل چوگی خوری یعنی منگا پا دی باره که مشکل لرو زی فکر کومه زی تاست و پیغام لرو عمومی دا پیغام یا اگه کسان لپاره نده چه اغوی دو حقونو تدره نوائی نکی فقط اغه کسان چه حقی اغه دی واخلی پا هر دول بدنی تی وادی خلی خو خوشونت او تشدون نه تاسی هم کار مخلی چوک زی خفه کی گیدی اغه دی اخستو لپاره خفه دیشی لاز داله دی
بیا هم اوریدون که لرو میربانی و که آزادی راژیو ده پوتنم مطرح که
سلامونه او نیکی هی تقلیم اوم
کور ودان منو نپختن او ماتره که البته پلندو ود
پلندو با پستن ادا شدی یو دانه بیتری کرکی کاری کبی خوبا دا با هنوی دای باوی دستون او من داستاشانی میلما او تعلیم بیتری کریوی او لازون او ازدواج بیتریوی که جنوی
پختنم کلک پلندو ود تکرار که لگ خادف امان خستل سورو را
وام شفق صاحب استاذ من المنفخه عند اي وقت سنه لرما في علوم تركمه ذاكر دي ولي بتحصيل يبقى ده كم منطقيه او ده وقت السخه ودغه ثاني كارت الكلاوش دي بك في اخري ده في ذهن تراو بمشروعكم
کو رمضان مننه وروره پختنم بیا هم خونه خستل ونه خستله سعادت سه په هر صورت ګومان کوم کده ستړي هدف دای چې دغه ډرامه چلیکل کیږي د یو کلی زر غون د سو کی چلیکی په غلب ګومان زمان نظر پختنه پام دی اړه وخیر سعادت سه دلاور خان په دې ډرامه کې د یو کلی زر غون ډرامه کې دوبه او برخه خپل زمکو ته اړولې او مسافر سره د زمکه په جنجال کې د زور خبره هم کوي آیا دا حق لري چې د کلی د اوسیدونکو هغه دوبه برخه واړوي او په دغه ډول د زور خبرې هم وکړي دا څومره جنجال زیږوي په ټولنه کې
بلې او دغه ستونزې په اطراف کې معمولا را پیښیږي دس مسائل د افغانستان نافذ قوانین ډیر زیات دي دوی هغه توافق پورې صلاحیت ورکړی چې دوی موافقه وکړي یعنی څومره ځمکې دي په یوه سیمه کې او څومره اوبه لري دوی باید خپلو بزنو کې دغه وویشي په نوبت باندې یو ساعت اوبه رسیږي په میاشت کې دوه ساعته رسیږي یو شپه یو ورځ رسیږي هر څوک د همدغه ځمکې په اندازه اوبه حق لري او دا کلیوال په هغه باندې صلاح شوي استثنا که یو څوک خپل سهم چاته ورکی هغه هم د دوی خپل مند توافق دی خو دا د زور مسله چې دا په کلي او کور کې له بده مرغه دغه د جنګ د کلتور په رامنځته کېدو سره بخښنه غواړم دغه مسایل رامنځته شو مخکې له دې نه حتی د افغانستان د ځمکو اندازه د اوبو له مخې تعین کېدله یعنې جریب دا شاید نو بسوه او په دې باندې نه وه اغه یو کاریز اوبه او څومره اوبه دا چې دا په دې باندې ویشل کېدل یعنی دغه اوبه معیار وي نو زه فکر کوم چې دواړه خواته جالبه و ما چې ډرامه واورېدله یعنی یو خوا دغه کار کړی و چې په زور باندې نه وي ویلې ځان ته یې راایستې وه بله خوا هم لاړه او ټول کلی د هغه په مقابل کې جګړې ته راوهڅوه حال دا ده چې من په دې دواړو مسایلو کې چې دا یو خوا هم غلط کار کړی و اغه باید کلیوالو سره دا مشوره کړی وای بلخوا دا چې دوی باید قانون ته مراجعه وکړي دوی باید هغه عدلی او قضایی مراجعو ته مراجعه وکړي، د نوی شکایتو کې اوله باید سره خبرې وکړي.
زور د حل لاره نه ده؟
نه، په هېڅ وجه ده. یعنې موږ مشکل نه ده چې موږ هره مسله د زور له لارې حلوو، اوله باید خبرې وشي، د هغه نه وروسته عدلی او قضایی مراجعې دي.
کورودان ساده صاحب، یو اورېدونکی لرو، دا به واخلو او بیا به د بحث وخت هم پای ته رسېږي. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلامونه تاته او ګرام مېلمه صاحب، سلامونه.
کوربدان پوښتنه مطرح کوي، پلان ډول اوس وخت هم کم دی.
یو لنډه پوښتنه لرم، که چېرته دا پوښتنه سریال زلخت سریال چې دا په ډي به خپره شي، ځکه هلته د خارجي سریالونه دي، دا نور دي، که دغه په ډي به برخه خپره شي نو ډېر خوند به وکړي.
کوربدان، ستاسو نظر واخیستل سه، وخت هم ډېر کم دی. سعادت صاحب، غواړم وروستۍ پوښتنه داسې مطرح کړم چې د دې ډول زورورو کسانو لکه چې دا دلاور په دې ډرامه کې دی او یا مسافر سره د ځمکې په سر جنجال کې، پر وړاندې خلک باید څه ډول چلند غوره کړي؟ که څه هم تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې هم له قانون سره اړخ ولګي او هم ستونزه په آرامه حل شي.
زه داسې فکر کوم چې موږ داسې مسایلو کې آسانه دا ده چې طبعا هر څوک چې په یو ځای کې ژوند کوي تابع دی، هغوی هغه اخلاقي او عرفي معیارونو ته هم باید وي، د دې تر څنګ چې قوانین او شرعي ځینې نور اصول په ځان باندې تطبیقي. ښه دا ده داسې مسایلو کې مثلا هغه شخص هلته خبره وکړله، د دې دواړو ترمنځ یو ټکر رامنځته شو، یو بل ته د قدرت نمایش درلوده، زور درلوده، دغه پیغام کلي ته راوړه، اوس کلي خلک باید هغه سره اوله خبره وکړي، که هغه بیا زور وایي بیا هم دوی باید زور نه کار واخلي.